درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو یو بل خبرونې ته موزه اجمل اندهر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ته دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځایونو بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د کډوالۍ او تابعیت چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د درې کاله پوره کېدو په مناسبت خپور شو. په بیان کې د افغان نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوه. ده وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولې، کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی یو تن په کابل کې د پانتون د یو محصل حمید جلال د وژل کېدو په تور نیولی دی. د ریپورټونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني په خپله ایکس پاڼه نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې یو عامل نیولی دی چې له څېړنو وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل او نورو سیمو کې د طالبانو وسلوالو په ورته پیښو کې په خلکو یا لاروینو ډزې کړي دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شوي او ځینې وژل شوي دي. د مصر، قطر او متحده ایالاتو لخوا په یوه ګډه اعلامیه کې نن ویل شوي چې د جمعې په ورځ د غزې د اوربند یو وړاندیز د امریکا لخوا وړاندې شو چې په دغلته د خبرو اترو او یو اوربند ته د رسیدو لپاره هغه ستونزې حلوي چې د هوکړې د چټک تطبیق لپاره تر اوسه پورې خنډ وي او دا به ورته زمینه برابره کړي. په دې اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د مې په 1 نیټه ټاکل شو اصولو سره دغه کم پریکړلیک یا دغه کم مسوده چې دوی وړاندې کړي سمون لري. دا اعلامیه وروسته لاغې خپره شوه چې د مذاکره کوونکو لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دوحه کې په وروستي پړاو کې د اوربند په اړه خبرې وشوې. په پیښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تانې په سیمه کې د یوې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او ځینو نورو سیمو کې پاکستانی طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او ډیر کلا دی دا ډول بریدونو پړه پر غاړه اخلي. دوستان، لکه مخکې مو چې ویل، د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه هم لرو. لومړی ریپورت راخلو. د کاناډا حکومت وایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه یې خپور کړی، جزئیات خپاره شوي. تفصیل په دې ریپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اګست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خزی اونجونې په خپل کورونو او ټولونو کې بنديان شوي او د روخان راتلون کې لپاره هیلي کمی دي. په بیان کې د غشان اندېښنه خودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتي سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
اندیښنې او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کمکي ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شي. د شپې لخوا هم د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کیږي. د ازادي راډیو خپرونې پخوا 12 ساعته وي، خو له تېرو 2 کلونو څخه باندې 2 کلونو راهیسې چلیږي ساته دي. په کابل کې د وژل شوي محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکي د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګري وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا یو 20 کلن ځوان د زمري په 23مه په کابل کې د طالب داسې وسلوالو چې طالبانو پورې اړوند و د هغوی په ډزو وژل شو. جزئیات د سنا کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
قاتلینو ته تر ټولو سخت سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی براد ما ته رجبندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لرې شي.
د پلازمینې کابل په اتمه ناحیه کې د وژل شوي 20 کلن ځوان حمید جلال پښتون پلار سید جلال پښتون دی. سید جلال پښتون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل زوی د زمري په 23مه له خپلو نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالب ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې.
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شا څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوي دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولی دی. و نور هیچا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی، زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې 2 مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقاني هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپله سا د لاسه ورکړ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پیښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانی د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکې پیښې عمل نیول شوی، پیښه تر څیړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بادي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل
خپله خوشنۍ زه خو علاقه څرګندوی شم بېخي. نو تاسو به څه فکر کوئ چې د سړي د لسو کالو ملګری د څنګه د راز نیاز ملګری لاړ شي نو یو انسان به څنګه احساس کوي؟ ډېر نورمال عاجزه انسان و، نو په چا یې د بدو د ښو غرض نه و. هېڅ کله چا سره مشکل نه ده جوړ کړی، ما دا نه ده لیدلی چې د چا سره مشکل جوړ کړی.
د نوموړي په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی د یو ملګري و چې دی له خپلو نورو ملګرو سره پکې ناست و. سید جلال پښتون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و. هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و. یاد پوهنتون د زمري په 25مه په خپله فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشیني څرګنده کړي. دا یې یوه غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او پکې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي، خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته د سزا په اړه څه نه دي ویلي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر پښتونخوا د روغتي ادارې نن خبر ورکړ چې درې تنه د امپاکس یا د بیزو د کوڅک په ناروغۍ اخته شوي. پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم د ناروغۍ نیولې ده. د دې ناروغۍ د یو نوي وایرس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان وکړ. جزئیات د حسین احمدزی په رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو درو تنو کې د بیزو د کوڅک امپاکس ناروغي تشخیص شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پیښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندونه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوې دي د امپاکس نوي بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره د اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نشي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د استکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغي اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خبره شوې ده. ریوټرز اژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دا کله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناک ناروغي د نارینه و ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تیرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه یې په 1990 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغۍ اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دام په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال له جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او د 1,300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغۍ اکثره قربانیان ماشومان دي. دا ناروغۍ د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو سلو کسانو کې د 1,000 تنو ژوند اخلي. البته د دې ناروغۍ مخنیوی ورلمخه د واکسین لاره ممکن دی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 50 نوو روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې. د دوی په وینا یاد روغتیایي مرکزونه دوه د میوند خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې نړیوالې موسسې او یو هم د افغانستان لپاره د ناروی د کمیټې په مالي ملاتړ جوړیږي. د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیر وایي
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو پوینا یاد روغتیا مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولی بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالی همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپېریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دو څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډېره لرې ده، موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سړک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي، بشپړه شي، د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات تمویلوي، او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغه موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي، ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي، هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسینه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد آبا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا ته په تماس کې چې یو سکو به نه سوو د خلک ولیدلې دي، نه مرستې وسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشتې چی نه دی رسېدلې. مردا غواړو چې مرږ راغ د غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زما نوم زبیح الله دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات، بعد سلام. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نیستۍ او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا غو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې کې له ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد تولهی واد افغانستان
نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا
د زرغون نورستان کلنې مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري د کندهار ل 1999 يم څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه د کتاب لښبارون کې او مؤلف سره شهیدلی
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو
دغه کتاب سما د پنتون دی چلو کنه د دورې د پایلې کلیکولو اڅړنې ز پروژه و
جوان لیکوال طارق وزیر وای
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګيږي نو له جنین ولونو دی را پایل کړي دا پایل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي
لاندک سلر
سماج چلوي ګړګوتی وخته بعد نور هم سره به برخړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي د زرغون نورستان سرژنې مشاعره تیرونی د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه نور تفصیل په دې راپور کې چې په یو ترانوم پیل شي
ایثار په جګو غرو کې لار خوان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې
د نورستان په مرکز پرون کې د نختارو او غوزی او په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدون کو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنې مشاعره جوړه شو
تو یار د ټول هی وا د افغانستان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا
مشاعری ته له کابل او غونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو په قدرتۍ خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدون کو بو شور او د نظم وین کو د خوګو او زړه راخون کو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راخون کو الفاظ او تشبيهات وستایي لنګرهار پارون تتلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خلا دي نور د سسره تشبيه کم او بده د زمزم سره هوا دي نور د سسره تشبيه کم یو بل رقم تکيف دی او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د سسره تشبيه
مزاحي شاعر رمضان صائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خندا سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خوله هوا خوند واخلي نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان لنفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثره وخت ترین عذاب جوړیږي په آبادی د وطن خوخیم امان ک نورستان او کفاریاب جوړیږي
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکو دي
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شیرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شیر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شیرونه وایي.
ایثار په جګ غرو کې لار خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې مټال دی رازي درته سیال بیندا ټول جهان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان ایثار په جګ غرو نو کې هر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
د مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کړي.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستان ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستان ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستان
لیبی خبرتیا وروس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د سولې لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د چولی لمن شیر د دوی پښخ
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګی می پر درانه دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ رکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڈ وڈ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کے حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتنو په می زړه تسکینی دنه په ویالو او ویالو غبینو په می روح آرامی دنه د کوثر سپینو بوته په می هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدلنا سکویره د بلتون و تا دکې لبابکا اوزا یہ فرق کولے نشم حادرون کھانے بکھوم وی چیلا لگرا لوی شوم پٹٹھر می زوری دما می غلطو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا بپرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لہر کس بویری دما لخپل سوری بمی حمزا ریک دیدما ریک دیدما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې مصری شاهین استرګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پیغل وریندارا هی نو څو وټکې دل کېلای وا بس پیر تندی می دویا ولا می چوب خزړه می څه په زور درې پیږي پتندی می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم خوله می چوب خزړه می څه په زور درې پیږي پتندی می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پنډي زفر شول چه وڑا مڈیر کلونا چه شیبا شیبا ڈیری گی نه کمی گی نه چچی گی او دی کودڑی پا گلدان که لما دغا ببرای خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسی گی او هر دردی پا وجود که ملومی گی چه خفشی مڈاوی مڈاوی شی ٹوکی گی احساساتی کہی چا ہم نہ پٹھی گی ز دغرا د صبر ونا چی سور المریم مسلسل بسر لگی گی نہ شڑی گی نہ وچھی گی نہ ورزی گی نہ بعد نہ منزوڑی شی نہ پوا ورو کی توری کی اور کی گی چھ دے کال چل ور مسما ختم سیل د تزگی کڑی پشنو پانو ی پټکړی گزارونا د ثبرونو او پر جړړې نه خته غېګي غېګي لوی برونا یو نیم غړې ی بيوسا کژړېګي ترن لویګي لیدل کېګي باکي نوي چاته هیڅ نه محسوسېګي چاته هیڅ نه محسوسېګي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري کندهار ل 1909 بیا يم څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړون کې او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعه لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکمو کسانو یا منابع مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر
پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه یې د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوي؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت په د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي، د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې چې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې سوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
دا وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 9 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعاً بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبيعي خبره ده چې موږ جنگ زپلی یو زموږ فکرونه زپلی دي او د دې ترڅنګ زموږ ژبنی ثقافت تاوان رسولی دي. طبیعي خبره ده چې فرق به پکې کې خو د هغه وخت سوچوالی سپیڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دي؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د دې تر یادښتو لیکلو یا د انګریزانو تر تک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و. د دې د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په دغه ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېر لوی موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه مضمون کتاب هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب لژباړون کې او مؤلف سیف الدین سرمو مرکه اوریده. اوس هم د یو بل کتاب پاړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې پاړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف شاغلی مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دی چاپ شوی اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب پلور واخلو. او بیا هیڅوک نه و پونم کتاب اگاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوسته دوی څه پکې مونډلې تری اورو.
دا کتاب اگاتا کریستی لیکلې چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهور ده. دغه جنایي نول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ زهرو او اعدام وژل کیږي خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کې تاویدونکې پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي. نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي نول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اگاتا کریسټي لوی بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اگاتا کریسټي انګریزي لیکواله ده چې په 1916 او 1919 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډ کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډ کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرې خي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د وګده شیشې میز بل غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست وو، د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکه کړې. په غوسه یې وویل، تا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل راوګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګه پټداره څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مو هم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بې واره وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه معاشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری، پیسې بې ځای نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکور اومدے تشو ما خودین.
تقدیر زولنه ته د جانان تر کو چړما تقدیر زولنه د جانان تر کو چړما تقدیر زولنه د جانان تر کو چړما زندان نړوند 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 زندان نړوند تیروم خود نه زندان نړوند تیروم خود نه چلے چلے پیالے نسکور اومدے تشوم خودین پیالے نسکور اومدے تشوم خودین نصیب بدل اومدے قبل اوم خودین نصیب بدل اومدے قبل اوم خودین پیالے نسکور اومدے تشوم خودین گالے نسکو روم دے تشو ما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خود نا تندیا مت اومدے لگوم خود نا پیالے 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 نسکور اومت شوم خود نا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نا تندیا مات اومدے لگوم خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشوم خود نہ پیالے نسکو روم دے تشوم خود نہ
وینځو په پښونځي کې دا ول سنسنی ولې تر دولسمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي زیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.